کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم تاریخ خبرونه کې مو هر کله کوم ګرمې د تو قطر او ترکیه افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصول او اجنډا سپارلې چې د اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شو. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې مو لښوند خبرو
هم په جمعتونو کې پات درس
وایي. خوست کې مو له یوې مشاعرې خبرو
پرېږده چې ټول خلک خبر شي نن د نوم اسلامه درځم
په څه کې د دې او یو شمېر نور مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه.
سلام، فریبا ظاهریم د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د ښځو له بشپړې او موثرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې تر څلوېښتو ډېر وسله والو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي او ایران د جنوبي کوریا یوه کښتۍ له دریو میاشتو وروسته خوشې کړه. د خبرونو تفصیل. په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د ښځو له بشپړې او موثرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. د امریکا شارج دفیر راس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه په خپل ټویټر خپره کړې ده. په کابل کې د امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، آسترالیا، ډنمارک، هالند او ترکیې له سفیرانو او استازو جوړه دا ډله له افغان ښځو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دې ګروپ په اعلامیه کې راغلي د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي، نو ټولې خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې ښځو ته د مستقیم غړیتوب او سلا مشورو زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي و چې د افغان سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. بهرنیو ډیپلوماتانو داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیات ګډون غوښتنه کړې چې له دې مخکې د افغانستان د سولې په مذاکراتي ټیم او د مسکو په غونډه کې ښځو ته په لږه ونډه نیوکې سوې دي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو ډېرو وسله والو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کړې. د 215 اتل قول اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې ویل چې د عملیات د ارغنداب، ژړۍ او شاولکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي دي.
دغه عملیاتو په پایله کې شپږ ډېر طالبان ووژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دښمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
شغلی علوی وای په دغو سیمو کې 50 بیلابل ډوله ماینونه لسمی څخه کشف او خونسا سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 د مخنیوي لپاره د روغتیا لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یوې خبر پاڼه کې ویلي د روغتیا له دې کبله اندېښنه لري چې په WHO نړیوال سازمان په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه رعایتوي. همدارس د کورونا ویروس د نوې بڼو د لکبله چې موارد په افغانستان کې موندل سوي دي هم WHO اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. سموږ غلاسه د راډیو ری. ایران د جنوبی کوریا یو کښتۍ له دریو میاشتو وروسته خوشې کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامې کې ویلي هانګ کوک شیمی تیل وړونکې کښتۍ او کپتان خوشې سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خوا خوشې سوي وه. ایران د تیل وړونکې کښتۍ د جنوري په 4مه په هرمز تنګي کې ونیوله. هغه وخت ایران پلمه کړې و چې د کښتۍ د چاپریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کړي. په اصل کې بیا ویل کېږي چې ایران دا کار د جنوبی کوریا په بانکونو کې د خپل 2 میلیارد ډالرو کنګل کېدو په غبرګون د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له ایران سره تړلو شرکتونو او کاروبارونو هم زیانونه ولیدل او اکثره پیسې یې ورکنګل سوې. د امریکا تر بندیزونو مخکې جنوبي کوریا د ایران د تیلو لوی پیرودونکی و. امریکا د 2015 کال له اټومي تړونو وروسته له وتلو وروسته په ایران باندې اقتصادي بندیزونه ولګول او د دغه هیواد د تیلو کاروبار یې زیانمن کړ. آذربایجان له ترکیه سره ګډ دوه ورځنی پوځي تطبیقات پیل کړی دی. آذری چارواکي وایي چې د دې تطبیقاتو هدف د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د تماسونو پیاوړي کول دي. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې هدف د پوځي پریکړو په برخه کې د وړتیا لوړول او د جګړې د ډګر د قومندانانو د نوښت او ادارې د مسلکي وړتیا لوړول دي. ترکیه د دې پوځي تطبیقاتو په اړه تبصره نه ده کړې. او دوه روسي او یو امریکایي ستورمزلي په پام کې لري چې نن نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړ سي. د روسیې فضایي ادارې روسکاسموس تمه لري اولیګ نوویسکي او پیوتر دوبروف به د ناسا له یوه ستورمزلي مارک ټي وان سره نن د ماپښین یوه بجه او 23 دقیقې د قزاقستان د بایکونور له فضایي مرکز څخه مزل پیل کړي. دوی به په دریو ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. ټاکل شوی د روانې اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس ایکس یوه سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپاني ستورمزلی په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې درې تنه باید د نوي ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. لومړی مطلب راخلو. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې یوه سرچینه وایي ملګرو ملتو او همکارانو یې د مذاکراتو اصول او اجنډا سند چمتو کړی او افغان حکومت او طالبانو ته یې سپارلی دی. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې د اجنډا دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې، خو د افغان حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه ناسته به راتلونکې جمعه وشي. له کابله نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوی یو سرچینه وایي چې ترکیه ناستې ته د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د ترکیې او قطر په مرسته د مذاکراتو اصول او ایجنډا سند چمتو او دوه ورځې وړاندې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی. سرچینه زیاتوي دواړو لورو ته د ځواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل سوی. افغان حکومت ورته غبرګون ښودلی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سرچینه زیاتوي په دغه سند کې جګړه پایته رسول او سولیز جوړجاړي ته رسیدل د افغانستان رسمي دین اسلام دی پکې شامل دي. همداشان د مذاکراتو په اصولو کې راغلي پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت، په ټاکلې موده سره انتقالي حکومت، د لږکیو د حقونو خوندیتوب، له سولې وروسته د افغانستان بیا راودانول، د تروریزم سره ګډه مبارزه او له ګاونډیو سره دوستانه اړیکې پالل مهم ټکي دي. سرچینه زیاتوي چې جمهوریت ډلې سند کتلې او دوه اصول یې اضافه کړي دي، یو هم انتخابات او بل یو کس او یو رایا. هغه مو هته مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو افغان حکومت له ځان سره ولرو، خو تر اوسه دوی د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دی شریک شوی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو، حکومت او ملي مصالحې عالي شورا شپږ د کسیزې طرحې له ارزولو وروسته تیره شپه یو واحد طرح جوړه کړی ده. د ملي مصالحې عالي شورا یو غړي عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه به د شنبې پورز د حکومت مشرتابو ته د کتنې لپاره واستول سي تر څو د استانبول غونډې ته یې حکومت د ټولو په استازیتوب وړاندې کړي. که څه هم د ترکیې د استانبول غونډه جوړېده نیټه دقیقه نه ده تر اوسه پورې، خو د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تاییده کړې وه چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وسي. بله،
مننه. په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې ملګرو ملتو د قطر او ترکیې په مشوره د افغانستان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې د اجنډا په اړه معلومات شریک کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له امله یو شمېر ولایتونه او سیمو کې خلک د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې شوي دي. دغه خلک چې ډېری د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې کله خوان د ژوند د یو کوچنۍ اړتیا لپاره هم مجبور دي چې مزلونه وکړي تر څو خپلې اړتیاوې پوره کړي. په دې اړه له کابله یو تفصیلي راپور لرو.
25 کلن زرمینا د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده، چیرې چې اکثر سیمو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وخت نو وخت جګړه کیږي. زرمینا د دغه ولایت مرکز اسدآباد یو روغتون ته راغلې او غواړي دلته درملنه وسی. زرمینا وایي که څه هم په خپله سیمه کې روغتون سته، خو هلته دومره امکانات نسته چې درملنه یې وکړای سي.
ته چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغسرۍ ته اولو اول خو مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي، هغه نه پیدا کېږي. کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کېږي، داسې خلک هم پیدا کېږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته هغه ځینه دلته نه را د مریضۍ په خاطر څوک نه راغلی، خو چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
د زرمینې په شان ډېر نور همسته چې د مرکز اسدآباد روغتون ته د جګړو لسیمو خپل ناروغان په ډېرو سختیو را رسوي، خو دا ستونزه یوازې تر کونړ ولایت نه محدودېږي. د دغه هېواد یو شمېر نورو سیمو او ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. محمود الله د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی په سیمه کې خلک آن د څښاک لپاره پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. روختون خوانځای او نورې اسانتیاوې خو لري خبره ده.
جنګونه چې کله طالب په سیمه کې دي هم ډېر سخت فشار لاندې، خلکو ژوند سخت دی، ډېر سخت دی، د څنګه د اوبو ژوند یې سخت دی.
خو داسې خلک هم سته چې په دغو سختو او جګړه ییزو شرایطو کې چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم په اسانه توګه لاسرسی نه لري، ویکړای سول چې ځان له ستونزو وباسي. اوس کلن زیو رحمان چې د میدان وردګ ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کړی، ازادي راډیو ته وویل چې د خوانځي پر مهال له سخت کړاوونو سره مخ شوی، خو بیا یې هم تر لسانس کچې زده کړې کړې دي.
د منځنۍ زده کړو په دوران کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی یم. مثلا که ووایم د کتاب قلم او کتابچې نشتون یوه ستونزه وه، بله لویه ستونزه چې موږ ورسره لاس او ګریوان وو د دولت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې. دولت به په یوه سیمه شپنی عملیات پیل کړل چې زموږ ښوونځي به په ورځو ورځو تړل شوي وو، درسونه به نه وو، استادان به نه وو. اوس هم هملته لومړني خدمات که په ټوله کې ووایي په نشت حساب دي.
نه یوازې دغو دوامدارو جګړو بلکې د خلکو په خبره د طالبان له لوري پر ښځینهو د لګول سویو بندیزونو له امله هم دوی له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې سوي دي. آریا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي لومړی په یو ښوونځي کې درس وایي، خو کله چې طالبان پرې خبر شول ښوونځي ته یې د دوی پر تګ بندیز ولګاوه.
هغه لیسه هم کله چې انجونو به درس ویلو، خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغوی ویل چې دا څنګه ده، په کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي، انجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید انجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته یې پرېنږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر موږ هم په جوماتونو کې پاتې درس وایه تر څو موږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې وو، هلته به تللو، هلته به مو درس ویلو، خو بس نو داسې وو چې ډېر مشکلات وو.
آریا اوس د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته راغلي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په ډېرو نورو سیمو کې بیا خلک له دې ستونزو سربېره برېښنا د څښاک لپاره، پاکو اوبو، د خپل ژوند، د اقتصاد د پرمخ وړلو لپاره هم په اسانه توګه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او لامل یې هم همدا جګړه بولي. افغان دولت وایي هڅه کوي د ټول هیواد په کچه آن هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خپل خدمات ورسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظري وایي په ټول هیواد کې 3000 روغتیایي مرکزونه سته او ډیری لرې پرتو سیمو ته خپل خدمات رسوي. ښاغلی نظري وایي که څه هم ورته معلومه نه ده چې څومره روغتیایي مرکزونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سته، خو په خبره یې کله کله په موقته توګه ځینې روغتیایي مرکزونه د دولت ضد وسلوالو له لوري تړل کیږي.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستن، سپلای دوا با
په لری پرتو سیمو که هم زموږ روغتیایي مرکزونه فعال دي. د درملو انتقال هم په عادي ډول ورکول کیږي، ځکه چې دا انتقال د غیر دولتي موسسو له لارې کیږي، خو کله کله د حکومت د مخالفینو له لوري دا مرکزونه تړل کیږي، خو هغه هم لنډمهاله وي.
ما از خدمات صحی در حالت مختلف داریم.
د پوهنې وزارت وایي د ناامنو سیمو لپاره یې له نړیوالو او غیر دولتي ادارو او بنسټونو سره هوکړې کړې چې د زده کړو په برخه کې اړو ماشومانو ته د دوی خدمات ورسوي. د دغه وزارت ویاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل
مسمو کې چې لاسرسی کم وي هلته موږ محلي صنفونه لرو چې وکولی شو هغه ماشومان چې زده کړو ته اړتیا لري ورته دا زمینه برابره کړو چې دوی زده کړو ته لاسرسی ولري.
اغلی آریان وایي که څه هم د شدیدو جګړو پر مهال د نورو عامل منفع ځایونو په شان ځینې وخت ښوونځي هم تړل کېږي، خو دوی د یونیسف او ورته نورو نړیوالو ادارو له لورې هڅه کوي بیرته پرانیزي. طالبان هم په جګړه ییزو سیمو کې لومړنیو اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې ستونزې مني او جدي یې ګڼي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم دوی له غیر دولتي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره هوکړې کړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، خو په خبره یې د دغو نړیوالو مؤسسو او ادارو له لورې کړې ژمنې نه دي عملي شوي. وړاندې تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون، د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان او په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعینو په ځلونو د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د خلکو لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د 2019 کال په راپور کې ویلي و چې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغان ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کچه د کرونا وبا او د جګړې دوام ته په کتو ښایي په 2021 کال کې لا هم لوړه شوې وي. بلخوا د راپورونو پر بنسټ له 50% زیات افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 40% صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. د برېښنا په برابرولو کې حکومت له کورنیو او وارداتي سرچینو کار اخلي، خو یوازې د سږ کال ژمي کې دغه لړۍ څو وارې ټکنۍ سوه. په دغه لار کې د کابل په شمول لږ تر لږه د افغانستان 13 ولایتونه د برېښنا له نعمته محروم سول. اوس مهال دغه چاره په عادي توګه روانه ده، خو لا هم یوه بنسټیزه حل لاره ورته نه ده پیدا سوې. حکومت وایي چې د اوبو پر لسګونو بندونو باندې کار کوي تر څو د اوبو زیرمه او برېښنا تولید کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کنم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
احمد شبریم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. ایران بلاخره د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ او د هغې عمله خوشی کړل. دا بیړۍ نږدې 6 میاشتې پخوا ایران په هرمز تنګي کې له درولو وروسته عباس بندر ته بیولې وه. ځینې راپورونه وایي چې شایي ایران دا بیړۍ د خپلو هغو پیسو په بدل کې خوشی کړې وي چې د جنوبی کوریا په بانکونو کې ساري شوي دي. عصمت څاروان راپور لري.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل ایران د دغه هیواد توقیف کړی د تیلو بیړۍ او د هغې ماڼو خوشی کړی دي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا بیړۍ له ماڼو او 12 عمله سره د ایران په وخت د جمعې د سهار په 6:00 بجې د ایران له سمندر غاړې روانه شوه. په اعلامیه کې همداراز راغلي مانو او د بیړۍ نوره عمله روغه جوړه ده، بیړۍ او بار ته یې هم غرض نه دی ورکړی شوی. د دې اعلامیې پر اساس د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ د مراتبو د سلسلې له کش کولو وروسته د ایران له ساحله روانه شوې ده. د جنوبی کوریا د یونهاب خبري اژانس د راپور له مخې د بیړۍ یو شمېر عمله د توقیف په موده کې د بیړۍ د ساتنې او پیری لپاره په هغې کې پاتې شوې وه. د ایران سپاهي پاسداران 2 میاشتې پخوا ویلي وو چې په هرمز تنګي کې د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ له 20 تنه عملې سره په دې خاطر اثاره کړې چې چاپیریال ته زیان اړاوه. د بیړۍ خاوند او د جنوبی کوریا حکومت د بیړۍ له لورې چاپیریال ته د زیان اړولو ادعا رد کړې ده. د بیړۍ له توقیف وروسته بندر عباس ته بیول شوه. د ایران د سپاهي پاسداران د خبر پاڼې له مخې په درول شوې بیړۍ کې 2200 تنه اتانول بار وو. ایران دا بیړۍ په داسې مهال خوشې کړه چې ګمان کېږي د جنوبی کوریا په بانکونو کې د ایران د 1 میلیارد ډالر بندو پاتې پیسو د پریښودو پر سر د تهران او سیول ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ایران له 2 میاشتو راهیسې له جنوبی کوریا غواړي چې د دغه هیواد پیسې ور وسپاري. دواړو خواوو پر دې موضوع 2 پړاوه خبرې هم کړې دي. جنوبی کوریا د نن ورځې په اعلامیه کې د ایران توقیف شویو پیسو ته کومه اشاره نه ده کړې.
دولس بجی او شل دقیقې شوې تر دولس نیمو بجو وروسته د ازادي راډیو روانې خبرونې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شئ.
خپل بواسیر یا ایمروئید مرض چې د خپل په اصل کټ کې د جراحي دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې په دې اړه په تفصیل درسره شریکو. اوس په پکتیا ته مخه کړو. په پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې دي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي نیالګیو د کښېنولو پروژې به د دې ولایت په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې پلي شي چې ورسره به د ځنګلونو ساحې پراخه شي او د اوسیدونکو په ژوند کې به بدلون راشي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوندي کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کینولو پروژې عملي کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې پلي کیږي چې پر مهال به 15 زره نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپلو سیمو کې به یې کینوي. چارواکي وایي پر دغه پروژو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګ د احمد ابا او سکترم په ولسوالیو کې 15 زره د چهارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شو تر څو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګ ځنګلونه قطع شوي دي هغه بیا ورغوو.
د سیمې اوسیدونکو او بازګران چې د کرنې ریاست له لوري ورته د یو ځنګړي میکانیزم لمخې یاد نیلګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې بیرته نیلګي کینول کیږي. دوی وای د غونیلګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت ترسره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بنلرونکو په خپل خبرو کې وویل
د دې موږ غورنه چې مقصد لونه نه سپاسوي د بیرته د غورنه سپاسي جوړ شي تک شنسي او خلک دې لپاره ډیر هغه دې چې مقصد وسم هم تقریبا 2500 نفر تر غلي دې لپاره نورم باید هر قسم ونه لکه زلغوزای او شرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی
قدر ته موږ د عثمان خلو په غری کې تقریبا پروسه کال 15000 نیالونه یې کړي او روزانه په یو کې په سوار لزر دانش نی دازر دانه په مالونو خړلی یا په وڅوی او نورم کوشش کوو چې روزانه نالو نه کېږو.
پکتیا د هیواد یو له ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي. خو د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په وینا د بې وزلۍ نه امنۍ او د کرونو د نشتوالي له امله یې ځنګل وهلو ته مخه کړې او دا چاره له هم روانه ده. د پکتیا ځایي چارواکي د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په هدف د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا دغه پروژه تطبیقوي چې په خبره تر ډیره د ځنګل وهنې په راکمولو کې موثره تمامه شوې ده.
د پکتیا په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې ځنګلي ساحه پراخی شي. کونړ د افغانستان لاغو ولایتونو څخه یو ولایت چې ډیره ځنګلي ساحه لري. نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام کې د کونړ په واره کې اوریدل شي. په دې پروګرام کې مو د کونړ چارواکي میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. البته دا یادونه وکړم چې له 3 تر 4 بجو بیا ولایت په ولایت پروګرام جوزجان ته بیل شوی دی. نو دوه ولایتونه لرو، له 2 تر 3 کونړ او له 3 تر 4 جوزجان.
تاسو لا پیغامونو
زه به بچا د پلان په کوم سره حساس دا پیغام پرې زموږ ما په سم زلور نشر کې ز بکوا ولایت ډیر نه پښلې او کله نه کله لري دا نه ودا ساغه چې واسه خلک دې راشي باندې ورته هغه بشاره سره په سره سره نه لري او جوان نه لري چې خپل تر خلاص دې منګر شي نه څنګه دوا څنګه نه ګوري نه توجه وکړي ورته بازی روان دې ګر بچا خپل شخصه مو قرار کړی دې خپل ځغ نه لري چې دې بشاره لا دې نه لري بشاره خراب ده خپل تمام سلام نه
دغه حکومت چندان چې فاسده غوندې دی په یو تشکیلیه برقي اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې دغه ته وایي موږ هیله خدای ته ده او تاسو ته ده دغه ورته زر وایي چې دغه تشکیه اول خو اجد نه و دغه ته بیا چې ورې کړل ورکې نو یو زر خو د اخلاص کی دغه دې زو عمرې ته زم مال زروجه کې زم عمرې ته تشکیله چنی میخی عریضه نه امضا کوي امر نه را کوي نو دغه تشه مې ویلې ولادي چا د لاس گریوان چیرې کو والسلام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله وار زولرو دا چې سخت وچکالی لکه څه کال چې ده موږ په داسې کال زمانه پیاټ کیږي نو موږ هله ورزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سږ کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو او د ټولې نړۍ څخه دا هله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي.
ورته حکومت ورپرو چې هغه خواهش دي د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کښې د تنګي په سیمه کښې دغه یو بند دی چې جوړې کړي، زموږ ډېر ډېر اوبه راغلی سلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. تیر ماښام په خوست کې د چنار دولیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له 14 کلونو راهیسې هر کال د چنار دولیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. له دې شاره راپور لرو.
د پنجشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار 14مه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نورو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. ده وویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار کوو چې موږ تاسې بیا هم د یو بل چنار چې د موږ فرهنګ کې شامل ده، زموږ تاسې سایه وه، زموږ تاسې سوری و، زموږ تاسې شپې د ورځې تېرې ځای و، په کلتور کې شامل شوی ده. چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې ده او یو بل چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو وویل په کلي او بانډو، جمع او حجرو کې له پخوا نه د چنارونو شتون د خوست د پېژندګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب وویل
د هېواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنجګل
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړني غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بویا ګور دام سب په بیا نوی، مینا کوا شنه هوا شنه غنم په بیا نوی، مینې نن دی وخت را زرغونه تر مندسا، وخت به تیر وي ستا هوا او ستا دم په بیا نوی، مات بشوی لیوی دشپانو نغمه بغدیوی، گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولي یوازې توپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کېږي، او پرېږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، پرېږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، درځم خو سکې دې ټپکوم چې څنګه کېږي، په داسې ښکلي دې بیلمه چې در ګورې هم نه، زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کېږي، که یې د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم، دا دی قسم په میکده کوم چې څنګه کېږي.
ځوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزې کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ، جانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعرې وروستۍ برخه د سیمه ییزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اترونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا صاحب څخه خبر.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې ضرب الاجل د مخه چې د مې لومړۍ نیټه ده اعلان کړي. د سپینه ماڼۍ ویان جین ساکي دا خبره پرون خبریالانو ته وکړه. جو بایدن تر دې مخکې ویلي دا ژمنه چې د امریکا پخوانی ادارې کړي له تخنیکي او لوجستیکي پلوه ګران کار دی چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې دې پوره شي. په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د شتو له بشپړې او موثرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونه وي. د امریکا شرزفیر راس ولسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه په خپل ټویټر خپره کړه. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو ډېرو وسوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د عملیات د ارغنداب جوړې او شاولکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. ایران د جنوبي کوریا یو کښتۍ له دریو میاشتو وروسته خوشې کړه. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي هانکوک شمی تیل وړونکې کښتۍ او کپتان یې خوشې سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خوا خوشې سوي وه. آذربایجان له ترکیې سره ګډ دوه ورځني پوځي تطبیقات پیل کړي دي. آذری چارواکو ویلي چې د دې تطبیقاتو هدف د دواړو هیوادونو د وسلو والو ځواکونو ترمنځ د تماسونو پیاوړي کول دي. او دوه روسیه او یو امریکایي ستورمزلې په پام کې لري چې نن نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړ شي.
له فریبا ظاهر په مننی زحمت چې برخه په تخنیکی برخه کې زما همکار شفیق یار له تاسو اجازه غواړو. ظریف نظر روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار قسمی که هفته گذشته اعلان کردیم موضوع بحث را که انتخاب کردیم هموروید یا بواسیر هست که قسمی که میفهمین در افغانستان بسیاری های موضوع را عیب گفته پنهان میکنن، منتها مسئله صحت هیچ وقت در هر ساحه که باشه عیب نیست. از او خاطر ما بسیار زیاد گپ نمیزنم، دکتر صاحبا متخصص داریم، اونا را فرصت میتیم که روی از این موضوع به ما معلومات بدن. مهمانای محترم ما دکتر حضرت بلال سالارزی متخصص جراحی عمومی هستند که در شفاخانه سردار محمد داود خان ایفای وظیفه می نماین. همچنان دکتر فریدون زدران متخصص داخله در شفاخانه 300 بستر پلیس هستند. خب سالارزی صاحب، در مورد بیماری بواسیر بعضن در بین مردم بواسیر هم میگن، همین هموروید مشهور است و تلفظش هم مشکل است، به ما روی از این موضوع گفتیم که کمک صحبت کنیم که بهترین کارش همیست که اول آدم مریض نشه، یک معلومات کافی داشته باشه، کوشش شوه که جلوگیری شوه از خطرات مشکلتر و بدتر. از شما بشنویم دکتر صاحب سالارزی.
سلام با تمام کسایی که صدای ما رو میشنون از طریق کانال خود. بواسیر یا هموروید، چون قبلا قسمه که شما هم گفتن اکثر مردم های مشکل دارن و چون یک مسئله اجتماعی و گپا دهی وطن دهی زیاد مطرح هستن دیگه، اکثر هم پیش دکتر مراجعه نمیکنن. تیبی کلینیکال میگن یا فایلز هم میگن و بواسیر اصطلاح عامش هست. خود هموروید یا بواسیر که هست یک مریضی کانال انال است، یعنی کانال مقعدی است که اگر به شکل عام یا به شکل عامیانش بگیم و واردهایی که در کانال انال است یا هموروید پلکسوس میگن از لحاظ طبی و اصطلاح کلینیکال ما، اونمونا برجسته میشن، یعنی اونمو استازیز یا اونمو جریان خون واردی که دوباره باید از طریق کانال انال اونمو با جریان تخلیه شد و با شکل درست تخلیه نمیشه و همون وریدها باید رسمشه و بعضشان با شکل داخل کانال انال و بعضشان در شکل در قسمت بیرون کانال مقعدی و انال تظاهر میکنه و دوام و خوندیزی دیگه با میباشه. یعنی در حقیقت یک وینکتازیز یا وریکوزی
ونمون زفیره وردی با سوری هست که هنوری در تکسوس میگه. یعنی یک تشوش عوی هست، در حقیقت تشوش رگای خونی هست که در مقسمت خون تخلیه میکنه، اون رگها میپندن و به حساب اونمو به فلای آمیانش اون رگها برجسته میشن و بعضن با فر تقوط اونمو خون میتن.
ولی دکتر صاحب فریدون زدران هم که متخصص داخل هستن، دکتر صاحب زدران از یک کم اگر روی بزبان پشت یک معلومات عمومی روی بواسیر اگر بگوین یا هموروید بر زبان پشتو تشریح بکنین بفهمین زدران صاحب بشنیم از شما.
پخپلا بواسیر یا هموروید یا پخپلا اطلان دا پخپلا بواسیر عمری یا مرض است دا پخپلا پر اصل لکت کیز جرایی دی. خب یام دا داخلی دا نظر نمون کوای شد سه اگر سه بواسیر تداوی کو خب یام دا لگ دا سه معلومات وردم سه بواسیر چی شده دی. بواسیر پخپلا بواسیر یا مرید آقا مرض سوایی سه پخپلا امداغ رگونه یا آقا سره رگونه سه دی پخپلا پر معقد که متورم کیگی یا آسیب دا آسیب بینی. کله تاسی ولی دا اثر یو فشار نه یا مثلا یو زور باندې په دغه بایلات باندې په واسی منته راځي که علتونه بیا زیاد دي چې موږ مخکې علتونه اشاره کوو او علتونه بیا هلته تاسو ته وایو خو هماغه فشار هماغه څه کله څه دغه اویه یا رګونه تخریب شو یا د مثلا متورم شو یا التهابي شو دغه ته په واسی منته راځي.
تشکر دکتر صاحب زدران. سالارزای صاحب روی انواع و اقسام هموروید یا بواسیر کم صحبت شده یا کم که روی ازیام روشنی فرکتین دیگن بفرمایید صاحب.
تشکر. از لحاظ آناتومیکی و کلینیکال که از خود بواسیر یا هموروید با صورت عموم به سه شکل هستن. قسمی که شما پیشتر هم اشاره کردین یک شکلش که هستن شکل انترنال یا شکل داخلی شد تون است که خود مریض یا خود دکتر تاکونه ممائنه مخصوصا برچجرا نکنه یا که پروکتسکوپی میگه او دیده نمیشه. فقط یک مریض وقتی که پیش دکتر مراجعه میکنه خصوصا در مراحل اولش میگه که ما یک زمانی که تشناب میرم یا فعل تقوط میکنم فقط یک خون میگه خلاص یک کدام احساس نمیکنه. این شکل داخلی شد که هیچ از بیرون معلوم نمیشه. این است که اگر مریض معنی شما که در قسمت بیرون کانال مقعد یا کانال انال باشد. شکل دومش که اون شکل اکسترنالش است، یعنی به گفته شما شکل اونم شکل خارجیش است. خارجی قسمی است که وقتی که مریض معاینه میشه دیده میشه که مو کتله هموریدال یا کتله بواسیر در بیرون کانال انال توازو داره و موقع داره به شکل یک کتله بنفش عکس بعد او خود به شکل سرخ رنگ میباشه. و شکل سومش که است خود انترن اکسترنال است که او هم در حقیقت نوع میکس یعنی مختلطش است که به شکل داخلی و خارجی می باشه. او در حقیقت هم هموریدال یا کتله هموری داخلی است که نظر به مرور زمان و نظر به این که سر مریض وقت تیر می شود و تداوی اجرا نمی شود و اون کتله انترنال که هستن داخلی پرلمس انتظار پیدا می کند بازور از نظر کلینیکال و نمو شکل انترن و اکسترنال می گن یعنی شکل هم به شکل هم داخلی جمع خارجی این سه نوع کلینیکال است. و قسمی که شما پیشتر اشاره کردین که والا یک نویش که خارجی است که بسیار یعنی واقع آجل است یا واقع مهم است به اون شکل در دو شکل در خطی گریدنگ داره، یعنی هموروید که است به شکل نموخ گریدنگ میشه که ما به صورت نموخ چهار گرید هموروید داریم که گرید اول است، گرید دوم است، گرید سوم و گرید چهارم است. گرید اول که است قسمی که پیشتر هم اشاره کردم فقط مریض دکتر که مراجعه میکنم میگه که در زمان فعل تقوط یا تشناب که میرم خون میه یعنی کدام کتله از کانال مقعد بیرون نمی برای کدام چیزی. گرید دوم که یکم پیشرفته تر از گرید اول است که به او مریض وقتی که تشناب میره میگه که ما خونم میایه و یا کتله از کانال مقعد ما بیرون میشه دیگر خودش دوباره ای چیز میشه ارجاع میشه. گرید سیومش که است اونمو گرید سیوم و چهارمش قسم است که اونمو کتله که زمانی که مریض تشناب میره و یا تقوط بیره تقوط اجرا میکنه مو کتله هموریدال دوباره ارجاع نمیشه و کتله به اون شکل بیرون میمونه که همین شکلش که بعض اوقات با مریضا مشکل پیدا میکنه وقتی که مریض فرمسال میره تشناب میره یا با فعل تقوط میره و کتله که بیرون مانده او به اختناق معروض میشه. به اختناق به این مانا که او یعنی خفت میشه در خود اطراف کانال انال و نمو از خود او به نوی هموریدش که یک نوی ترومبوزی و نمی اختناقی را به وجود میره که یک واقع عاجل است که مریض باید بستر شود تا تداوی کنزرواتیو باشه
مسئله اختلاف و مسئله ترامپ بهش باید رفع شود.
خب زدران چه محترم سالارزه که بسیاری چیزا را شنیدیم، حالا شما چی گفتنی دارین؟ برازی که تا جایی که ما شنیدیم بدترین چیز به این موضوع بخیالم که قبضیت است، یعنی در مورد قبضیت بسیار زیاد صحبت میشه، میگه باعث این قبضیت اگر دوامدار باشه از این قبیل مسائل رکا میکفه و اون باعث خونریزی میشه. از او خاطر بسیاری دکترها توصیه میکنن که اوش کنین مسائل قبضیت جدی بگیرین که جلوگیری ای شوه.
پخپلا قبضیت صده یو مونگ مخ که اشاره وکات پخپلا بواسی رو بره ده زورویل نه، یو توک زیاد دان بانده فشار روری زیاد زوروی یو دست سقیل کارونه کوی مثلا دیر پخو بانده ولارویگی او دا علتونه ده چه زیادتر جینیتیکی مرحلن پخپلا دار لری چه امکان لری توک فامیلی بواسی رو لری پا داغه پا اولاد که بواسی منس رازی یا مثلا پهر سیوری او قبضیت هم یو علت به عمده ده اساسی ده بواسیر قبضیت ده. تاسو بره یو چوب ده قبضیت لری یو مریض ده مون قبضیت لری کلت مثلا مزرب تزی ده پزان بانده فشار روری پزان بانده چه فشار رولو ده غلطه واله واله رگونه ده ده واله رگونه چاو ده مثلا یا التهابی کیگی یا متورم کیگی مثلا اماغ تخریبی گی کلت تخریب شام من سرازی سه داکتر زمین که اشاره وکاس آده گریدونه و سلور گرید داری داخلی و خارجی دید او کوشش بکی خلق مثلا دختل قبضیت رفع کی بس یاو چوب دید تکلیف ده میده امکان لری بلری قبضیت من سرازی تکلیف ده کلمو لری قبضیت من سرازی تکلیف ده اصابو لری قبضیت من سرازی او آقا غذا است مثلا زیادتر شانس استفاده ده که بیل فایبر نده زیادتر آواشان سبزیجات باید دوی زیاد استفاده بکی، میوه‌جات زیاد استفاده بکی، مایات زیاد بخوری، ورزش دوی بکی، ترسوس دوی در قبضیت دوی رفشی، نرمانه شیان مایات زیاد، بخبار دوی کوشش بکی کلت مثلا مزرعه تزی باید زان بانده فشار را نوری، مون مخی اشاره بکاسه پا اثر ده فشار بانده، کلت یو تو فشار زان بانده رازی، پیل بر علت بانده تی، خصوصا زیادتر قبضیت آقا خلق قبضیت لری یا دوی قبضی، یا دوی تا مرور ده زمان بانده امکان لری چه بواسیر پیدا شه بیل قبضیت نتوب ته زیاد وزن لری امکان لری آقا خلق ته زیاد وزن لری امکان لری آقا فشار ده وزن ده قبضیت منصر روی او آقا خلق امیدواره زنانه سکل امیدواره وی یا مثلا پرگنانتی دوی امکان لری چه با اثر ده آقا فشار ته ده آقا ماشون ده یا مثلا خلق پا اوسیله بانده رازی پا اوسیله بانده سبب ده که چه مثلا پخپل همدغه بواسیر منصر از سوخت زیاد په پخو باندې والا ریگی په پخو باندې کار کوي امکان لري دغه بواسیر منصر از بل خبره جنیتیکی ده یا مثلا په ارثی ډول سره بواسیر منصر از سوخت مثلا زیاتره دست خواړه استفاده کوي چې فایبری نه دی مثلا نرمانه شیان نه دی کلک کلک شیان دی واخه او لوبیا او کچلو قبضیت منصر اوري تو همدغه قبضیت دوی زان بانده فشار لاری زان بانده زیاد فشار امکان لاری دغه رگونه تخریب شی یا دغه رگونه متورم شی یا التهابی شی ده اثر نه بخپلا بواسیر منصر شی.
بله تشکر دکتر صاحب زادران. با شنونده ایز ما فرصت میتیم که به سوالات تکرار نشه. بله شنونده ایز بفرمین سیب.
محترم امیر تکلیف داشتیم امیر تکلیفی بواسیر تقریبا این شاید 4 سال میشه و خوندزی دارم داخلیه منطقه منظر از نهی که ورم داره از داخل به نظرم ورم داره وقتی که تو تشناب میرون یک ذره مشکلات ده همین مطلوب بگیم یا چی بگیم در مشکلات ده بیرون میه و بعضی وقتا که در تریو نمی یا یکان کاری سقیل میکنیم خوندزی داریم و دیگه میمیم چای سبز که میخوریم قبضیت میکنیم سو البته اکثرا سو شام.
اگر دکتر سیبا سوال داشته باش سالارزه سیب کدام سوال دارین؟
سوال دیگر ما گرفتیم.
سالارزه سیب اول شما جواب ارائه کن خوش میشیم بفرمایید.
در مقابل جواب از دیگر میگم دیگر ما اکایه میکنه که ما تشناب که میرم یکان قبضیت برم پیدا میشه فقط یه خوندیزی دارم 4 سال و 5 سال میشه در حدود زمین قسمه که من پیشترم یادواری کردم نظر به گریدینگ یعنی باز نظر کلینیکال گرید اول و دوم خود هیمورید یا بواسیر که صدوی جراحی کار نداره یعنی صدوی محافظه کارانه قسمه که پیشتر دکتر سب یادواریش دم یعنی اونم و عادات شما خودتانم یادواریش دم و عادات زدهی با تغییر بسن عادات زدهی که صاحب ایجاد قصیت میشه یا فرمثال 6 ساعت 8 ساعت 12 ساعت کار میکنن پیاده داشتی میکنن در یک ایستار رسن یا میشه یعنی عادات تغییر بدن
دیگه از ترکاری باز زیاد استفاده بکنن، از این خود از خود زردی تخمور کیسا، یعنی هر اون موضوعی که سبب ایجاد قبضیت میشه و مشکل از بیادر موجود میشه از جلوگیری بکنه. یعنی یک بیز یا یک تداوی هیمورید بسن در مراحل اولیه، اونم تداوی محافظه‌کارانه است، یعنی به اسمه کلینی های که لایف استایل چینج هستنه، یعنی خدا معدد که یعنی در ما مشکل ما زیاد میشه، همون ما باید جلوگیری بکنیم. از گوشت کلان پاریز بکنه، از لوبیا و نخود چون ساید ایجاد قبضیت میشه پاریز بکنه. اگر باز هم مشکلشان زیادتر است، حداقل پیش یک دکتر مراجعه بکنن، چون از ایکایی بیادر ما قصه خون میشه سناکون میه، کدام کتله بیرون نمیشه، پرلاپس نداده، یعنی شکل پیشرفتهش نیست. اگر می رقم بکنن اونمو از خصوصا اینمی اسپیغول اگر قدیت دارن، اسپیغول از اسپرزت و اونهای روز دو دفعه تید باده بکنه، انشالا مشکلشان حل میشه. اگر بازم مشکلشان حل نشد میشه پیش انتانتر جره یا دخل مراجعه بکنن، یا دفعه دیدیم که اگر مشکلشان زیاد است که بستر شد و عملیات شد و که از جنتان بیغم شد.
بله تشکر. خب یک شنونده دیگر رو بگیریم. آقای زدران شما هم فکرتان رو بگیرین، کسایی که پشتو سوال میکنه.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بله آقای صاحب خوش آمدین به برنامه مهربانی. سوال تان را کنین. سلام
محترم دکتر صاحب، بخونی رفتن سیز نفتر اصطلاح تا وی خونی بواسیر او بعدی بواسیر، آیا دا بعدی بواسیر هم موجود دی وجود لري که اسی مر یو اصطلاحی نوم پریشه دا، او بل پدغه کی کم غذا موزیر تمامیجی او کم مومید او مپید تمامیجی سی سره ی چه دول خور باید بخوری، و دا دی پشتنی دا محترم دا کفتر درم او من بس که در حق جواب را که منن.
بله تشکر دکتر سبزادران. شما فهمیدین سوال یا سوال دارین؟ از
پیشتر و زده تا سوال منده ده پوشم، مخ که ده تشریم شا و بیان برتا از مفصلا تشریم که و ما از یو دکتر سوال مخ که اشتاره و که سوگر یو بواسیر داخلی ده یو خارجی ده یو ده گرید ده نظر نسلور گرید تقسیم شوید تمام مخ که اشاره وکاست بواسیر داخلی سده یه غز زیادتر وقت پخپلا نووزی بیرون تا داخل که یه خونریزی بلری نور درد نلری، پا بواسیر خارجی که بیرون تا ووزی دردناک ورسروی امکان لری پسا بیا اغا پسالور گرید بانده تقسیم شود. پا اول و دویم گرید که سه پخپلا نووزی دومره مشکل نلری مریض مثلا قابل ده عملیات نده، پا دریم گرید یا سالورم گرید که سده تقریبا امکان لری مریض خونریزی بلری، درد شدید لری، سوزش لری، بخار لری. په دا حالت کې چې کله وزي په دریم او څلورم په دریم گرید کې چې کله وزي په خپل داخلي مثلا کانر په ګوتو باندې داخل شي، په څلورم گرید کې چې به نه وزي او دا نه داخليږي، په دا حالت کې علاج دی عملیات لري چې باید مریض عملیات شي. په خپل بواسیر هم دغه مون خود مخکې د گرید نه مثلا چې یو داخلي دی په خارجي، په خارجي کې په داخلي کې زیاتر وخت وینه نه وي که خونریزي وي او درد، او کله چې پیشرفته شو په خپل هم دغه وریدونه مثلا زیاد متورم شو، په خپل امکان لري په مواد غایطه د مریض کې وینه ولیدل شي مثلا د تخریبات منصر دیشت، په دغه بواسیر مثلا زیاتر بواسیران داخلي سره دومره امکان لري کمبود زیاد وینه ورنه کې، خارجي سره په اثر دغه فشار زیات وزي امکان لري خونریزي زیات به ولري. نور ما مخکې مشاره وکړه دوی کوشش وکړي چې زیات په ځان باندې فشار را نوړي، مثلا هم دغه مخکې ما مشاره وکړو نرمانه شیان مایات زیات باید استفاده وکړي، دوریا او بل ورزش وکړي، او ورزش وکړي، ورزش ډیر دوی ته کدی مایات شیان استفاده وکړي، څوک هغه مثلا مایات دوی ته ډیر کدی نرمانه شیان سبزیجات زیات هغه سبزیجات فایبر لري مثلا دوی باید دش کیت مثلا قبضیت هم دغه قبضیت به من یا زیات به ځان باندې فشار یا ضرورت باید زده کیت بواسیر من سرار دی. نور څه مثلا دوی ورزش کوي نرم مایات استفاده کوي، مثلا د کورخې کچالو لوبیا غوښه او دشان باید کم استفاده وکړي، مایات زیات استفاده وکړي او سبزیجات زیات استفاده وکړي، او دغه علت کېږي چې انشاءالله دوی په بواسیر باندې نخته کېږي او جلوګیري د بواسیر کېږي. څوک چې بواسیر هم لري کوشش وکړي ځان باندې باید فشار رانوړي او مایات او دشان زیات استفاده وکړي، ورزش دشان به وکړي.
تشکر. امی گرید گرید گفته رفتین اردو دکتر صاحب، به خل منظورتان امی درجه بندی یعنی درجه اول، درجه دو، درجه سه، درجه چهار، که درجه چهارش به خیلی خطرناک ترینش است که برای خیلی بله یکم امی فیبر فیبر گفته میدونی فیبرش گفت مثالایش خو کل ما فهمیدیم سبزیجات از ای فیبر یعنی چی است اینم صحیح واضح بسازیم که خوب صحیح بفهمیم زدران سیب ای فیبر چی است ای فیبر
زیادتر وقت آقا خوالت زیادتر وقت مونگ زیادتر خوالت بوده پوست شر استفاده وشی دیر کدی مونگ پس سبزیجات که صدی سرشار ده فایبر دی او فایبرون آقا مواد دیت پخپلا باید زرقیق شدن ده پخپلا مواد وجود که کیگی صدا زیادتر پس سبزیجات کده مثلا پی میوجات کده مونگ تاسو یو عادت لروس زیادتر که مونگ یو میوه پاک میندو سبزی پاک میندو ده پوست سرکه اغا استفاده که پی پوست که زیاد فایبر دیت همده اغا فایبر باید زرقیقی ده پخپلا بر رقیق کی مواد رقیق کی یا مثلا خواړه رقیق کی یا پخپلا خصوصا اماغه کلک کلک شایون اته مون به فایبر موادونه مثلا همدغه چون سبزیجات یا بعضی میوه‌جات پوست یا وسته واسه وګورئ چې مانا ډیر فایده لري د پوست سره پوست کې آهن دی مثلا ګټه لري همدغه سبزیجات هم دی پخپلا همدغه سره ملي سرخک ته ورته وای پخپل د دغه پوست کې فایبر دی کله د پوست سره که مایده شي د یو قاشق عسل سره مثلا د عسل سره ګټ شي د ډیر کدی قبضیت هم نه منسن راوړي او د بواسیر خلک هغه مریضان سره بواسیر لري دوی ته ډیر ګټه به وکړي او دوی ته ګټه هم کوي.
تشکر دکتر صاحب. بلال سالارزه شما مگر چیز علاوه میکنین چیز دیگر ما از دیگر دکترا سالارزه صاحب شنیدیم امو هم کتف فیبر از چی بلا یک چیز به نام ترکا میگن لیف لیف مثلا نشان در مالتا میگن امو چیزکای سفید سفید که هست اونمو لیف هست از او خاطر میگن مالتا و ایگپار عوش نکشین کت از امو توپالیش و لیفش کلش بخورین که بسیار فایده داره. امیرم تشریح کنین
هدف از فایبر هم لیف هست. همه پیشتر دکتر تا هم اشاره کردن اونم لیف در قطع اونم لیف که هست کلمه اونم دری فارسیش هست فایبر اونم کلمه تی بی انگلیسیش هست و در واینم اسپیغول که هست اسپیغول اسپرزه که میگن اونو به جمله از ازمی مرکبات در قطع فایبر و مرکبات وضوی هست که حجم مواد
غیطی را
زیاد میکنه و سبب
رفع خاصیت مریضان میشه. زدران سب یک مسئله دیگه آیا این مسئله هومورویت اگر صحیح تداوی نشه باعث دیگه امراض هم میشه یا نمیشه یعنی مثلا سرطانی میشه نمیشه چی خطرات دیگه داره یعنی باعث چی مریضای دیگه میشه یا تنادمی صاحب باقی میمانه دیگه سو نمیرسه چی میگین زدران سب؟
کیگی دست دهید چه پخپلا ایمروید مونگ بالتویل چه مریض وگره تاس کلا چه یا مریض خون ریزی کهوی زیاد خون ریزی کهوی وینه تویگی وینه دلاس نورکی پدا صورت مریض انیمیات زی یا مریض کم خون یا انیمیا یا بل مرض دی امکان لری سرطان تا تبدیل شه ده غذای چه دهید زیادتر پا کتابو که ویلی چه همده غا ایلت ده ایمروید امکان ده ده چه سرطان پخپلا من سر را وریم او په زمن کې بعض امراض یو سرطانی امکان لري منځ راشي یا زیاتر کمخونی مثلا زیات خونریزی به وکي سبب د انیمیا شي. انیمیا باید زده کې چې مریض مړ شي که زیات خونریزی کې مثلا توجه نه کوي دوی خپل تداوی نه کوي د خپل عملیات نه کوي او په دا علت باندې امکان لري چې مثلا نور خطر منځ راشي چې په دا علت باندې باید کوشش وکړي چې دوی همدغه بواسیر د خپل په خپله په تداوي طریقه باندې وي یا مثلا په تداوي صورت باندې باید تداوي وکړي که په هغه باندې نه کې قابل د عملیات وي عملیاتیې کي په دا خاطر څه باید نور خبر یم کېږي اوس وګوره کله چې په خپله د هغه قسمت د معقب متورم شي التهابي شي دلته تخریبات مطرح همدغه التهاب په خپله په وینه کې ګټیږي یا او خواته په کلمو کې ځي ورو ورو کلمو خرابوي مثلا امکان لري چې خواته مخ ته لاړ شي انسداد ورکړي او نور مشکلات منځته راوړي مثلا تخریب وینه مکروبي کې په خپله کلمو مکروبي کې په دغه صورت باندې په ټول وجود کې امکان لري مکروب ګټ شي او ورو ورو مریض
تلافی مریض دوائی نیاله. تشکر زدران سالارزه سیب شما چیز علاوه میکنین برازی که یکی از مسائل بسیار مهم همی تاثیرات جانبی شه اگر تشکر کنین قسمی که زدران سیب با پشتو گفتن شما به دری بگوین که خوب مردم متوجه شدن.
خود دکتر سیب هم اشاره کردن خود مرید یا بواسیر کس یعنی اکثر هم تو مشکلات خاص را یعنی بر مریض بدون دی مشکلات اجتماعی مشکلات خاص را بر مریض ایجاد نمیکنه. هدف ما است که فقط اکثر مریضا که مراجعه میکنه شفاخانه یک خونریزی خفیف دارن به خاطر خونریزیش این لباسشان به نماز میشه یا بعد مسائل اجتماعی به خاطر اون گپا مراجعه میکنه و بسیار کم ندرسن وقتش بسیار کم است که یک مریض به خونریزی فورانی و خصوصا اگر یک وارد به قسمت واسه و مریض خونریزی فورانی متو ضرورت به خون پیدا کنه. این مسائل مطرح دیگه این مسئله خود اختلافاتش که است، خود اکثر بیشتر شما میادواریش نو که اونو یکان وقت خود کتله هیمورید از خود داخل کانال مقدی بیرون بیایه اوجه بند میمانه بیرون، به این مانا که خفک میشه، به اصطلاح عام خفک میگه. خفک که میشه اونمو است که بر مریض بسیار خفک میشه، اوجه تروم میسازه، خون علقه میکنه و اگر او تداوی نشه یکان وقت امکاناتش است که او تروم داخل دوران خون شه و بعضی مشکلات دیگر را بر مریض پیدا بکنه. یک از چون هم خود اورده باسوری اورده که در قسمت رکتوم از کانال مقدی مستقیما تخلیه میشه به انترنال ایلیاک، از اوج مستقیم تخلیه میشه به کبد تخلیه میشه. به این معنی اگر متروم در بیرون بانه او تداویش نشه و یگان وقت داخل دوران خون میشه و سبب ایجاد آبسی های کبدی بیگپا میشه که اینی اختلاط بسیار اختلاط عمده و اختلاط کشنده مریض است که خوشبختانه اختلاط بسیار نادر است، به بسیار کم مریضا واقع میشه. اختلاط خود پورتال قیدی از دوران خون داخل کبد یعنی جگر میشه. دیگه اونمو چون این کتلک زمان بیرون میمانه او چون زمانی که میشینه در دواندار او تخریش میشه با لباسش، با چوکی، با دیگه اونمو اجسام فیزیکی اونمو از کتله با مرور زمان سلو سلو تخریش میشه، قرهن سازه با مریض دردناک میباشه. دیگه این اختلافات بسیار عمده و این چیزی هیمورید است با مریضا ایجاد میشه.
زدران صاحب یک سوال از این سوال های شنوانده از ما دزینم خطور کرد، او را پرسان کنیم گرچه شنوانده از ما این موضوعات از خاطر خجالت شرم مرم شور نمیتن. این مسئله در مسائل جنسی چی تاثیر سو داره سبی یا تاثیر نداره به مسائل جنسی؟
به مسائل جنسی که مثلا مون مخ که یا اشاره وکات بواسیر بگره یا و سر ده فشار آ خلق زیاد زان بانده فشار راوری یا مثلا زیاد زور وی یا زان بانده فشار راور باعث ده که یه امکان لری همدغه وز پا یا مرس تصده زیادتر تاسو بگره پا زمان ده پخپلا آملگی که گوه کلس مثلا یا پا جرایی که جرایی که کلس زور و یا پارکی که پخپلا همدغه فعالت ده زایمان که زور وی یا مثلا پارکی دلتا خوفشار پا وسیله باندی رازی پایز ده که که بواسیر منطوری پا جنسی حالت کنان ده غصه که دان بانده که فشار راولی و زور وی ده قسمت که زیاد فشار راولی امکان ده بوی ته ده ام ده واره واره را گونه یا ده سرسر لگونه پاره شی یا مثلا متوارم شی بواسیر منطورا شی کوشش وی که مثلا زیاد دان بانده فشار راولی.
خب آخرین سوال سالارزای صاحب ایست که امی علائم چی است که پیش از پیش اگر تشخیص شوه همیشه علاج بهتر است؟
بیشتر هم یادآوری شدیم که خود شروع اعراض که است در بواسیر، خصوصا بواسیران که خیلی انترنال باشون، هم شروع خونریزی است. زمانی که مریض تشناب میره کم کم خون میره، یه پر سال تشناب میره، وقتی که تشنابش خلاص میشه که تشناب کاغذ کش میکنن که پاک بکنن میبینن که خون از یک کمه که اونمون شروع تنها نمیتونیم بگوییم که تمام مریضایی که تشناب میره یا در زمان تلتقوت خون می حتما بواسیر داره. بسیار مشکلات دیگه هم هست، پولیپای کانال انال هم هست که بعضی مریضا پولیپ می داشته در فشار اگر مریض فشار هم داشته باشه، یعنی بسیار از باب دیگه هم هست. حتی در مریضایی که سنشان زیاد است خونریزی که در زمان تلتقوت می باید اول فکر ما در پیش از بواسیر یا هم زمان اگر بواسیر هم داشته باشه، خصوصا مریض که سن زیاد باشه، خود کانسر یا سرطان خود کانال مقدی هم در ذهن در فکر دکتر باید خطور بکنه.
شنوندگان محترم، امیدوار هستم که مفید واقع شده باشه این برنامه. از نتیجه که گرفتیم یکی ایست که کوشش شود که انسان ها قبض نشه، سپورت بکنن، عوض یاد باید بخورن، پاک باید باشن، از این قبیل مسائل و درد خود به دکترها بدون شرم و خجالت بگوین. اینمی بود بر کلم نتیجه برنامه امروز ما. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب حضرت بلال سالارزای متخصص جراحی عمومی، محترم دکتر صاحب فریدون زدران متخصص داخله. از اشتراکتان یک جان تشکر، از معلوماتتونم تشکر. از
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.